دا مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار لسو په کابل کې 9 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او ظفر خان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړۍ هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان ظفر خان.
خبرونو سرټکی، امریکا په هند غږ کړی دی چې په کشمیر کې بندیزونه نرم کړي. مولانا فضل الرحمن ویلی په اسلام آباد کې د احتجاج له پریکړې نه دی پشا شوی او سعودي عرب په لومړي ځل د سیلګرۍ ویزې ورکول پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل، د مرکزی او جنوبی آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویلی واشنگتن غواړي چې هند زر تر زره خپل واک لاندې کشمیر کې په وګړو لګیندلي بندیزونه نرم کړي. ایلس ویلز پرون مازیګر خبریالانو ته ویل امریکا هیله لري چې هند زر بندیزونه ختم کړي او نیول شوي کسان خوشی کړي. دی ویل کنه وی ډیلی او اسلام آباد وغواړي نو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې منځګړیتوب ته تیار دی. ویلز البته ویل چې هندي وزیر اعظم نریندر مودی د کشمیر په کشاله کې هر ورځ بهرنۍ مداخله رد کړي. هند په 15 د جمع او کشمیر کورواکي ختم کړ او د هیواد اساسي قانوني ور بغزاو. پاکستان د اقدام غندنه کړې او ژمنه یې کړې چې په نړیوال کچ به یې په پرځت ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکړي. د جمعیت علما اسلام فی مشر ویلی د حکومت ضد احتجاجي لاریون یې نه دی ځنډولې. مولانا فضل الرحمن پرون په کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې په احتجاج کې د ګډون لپاره یې د اپوزیشن ګوندونو سره په اړیکه کې دی.
دی وایي زموږ خو تر دې دمه هېڅ د ځنډولو اراده نشته. البته مسلم لیگ نور ویلي چې په 1 سپتمبر زموږ غونډه ده. پاکستان پیپلس پارټۍ د رهبر کمیټې د مشر سره ملاقات شوی دی او د هغوی یوه غټه ډله یو 100 ورځو کې موږ سره ملاقات کوي، نو دا مشورې روانې دي.
مولانا فضل الرحمن د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې د مبینه درغلۍ ضد راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. بلخوا حکومت او انتخاباتو کمیشن دریز لري چې ټاکنې شفافې وي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خپلو بندي غړو در خلاصولو لپاره هر قانوني لار کاروي. د غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر پرون مشال رډیو ته ویل زیاتره غړي یې د ترهګرۍ او د عامه بې نظمۍ په تورونو نیول شوي چې پر ضد عدالت ته ځي او د پارلمان تر څنګ د حقونو نړیوالې ادارې به پرې خبروي. غورځنګ وایي له 15 زیات مخکښان او غړي یې دا مهال په بېلابېلو زندانونو کې دي. حکومت دغه کسان د مئ په میاشت کې د خړ کمر تر پیښې وروسته په بېلابېلو موقعو نیولې دي. په پېښور کې د قبایلو لسګونه زده کوونکو او فعالانو د طب او انجینرۍ په پوهنتونونو کې له داخلو د پاتې کېدو له وجې احتجاج کړی دی. دوی پرون مشال رډیو ته ویل د قبایلو لپاره په پوهنتونونو کې کمې څوکۍ ښودل شوي او له دې کبله ښایي د زیاتو نمبرو اخیستو باوجود له داخلو پاتې شي. یو فعال ډاکټر اطهر داوړ وویل حکومت د څوکیو زیاتولو ژمنه نه ده پوره کړې.
د مونږ کوټه به د میډیکل انجینیرینګ او په یونیورسيانو کې دا به 10 ایئرس پورې ډبلي. هغه 2018 هم لاړلو زمونږ کوټه ډبل نه شوه، اوس 2019 دی او اوس هم مونږ په احتجاجونو باندې مجبوره یو.
زده کوونکو غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د نورو زده کوونکو په څیر دی د آزاد سیالۍ له لارې ورته داخلي ورکړي. حکومت او د تعلیمي ادارو چارواکو د دې زده کوونکو د غوښتنو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال رډیو نوري. په جنوبی وزیرستان کې د ازمکلان د بم په چاودنه کې 2 پوځیان جوبل شوي دي. د سیمې انتظامی او پولیس چارواکو بیګا مشال رډیو ته ویل چې پیښه پرون په مکین کې هغه مهال وشوه چې پوځیانو له یوې چینې څخه اوبه وړي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلی. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي سلګونه ولسوالیو ته یې انتخاباتي مواد رسولي دي. د کمیشن سرپرست ویان ذبیح الله سعادت پرون ویل پاتې ولسوالیو ته نن انتخاباتي توکي رسوي. په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو پر ورځ د 4902 رایې چونو د مرکزونو د کلک امنیت ساتنې چارې مکملې کړي. د بی پولی خبریالانو ادارې آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو د امنیت ساتلو غږ کړی. ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې خبریالان د آزادو ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولی خبریالانو ادارې د افغانستان د چارو مشر رضا موینی د ولسمشرۍ سبانو انتخاباتو ته له ولاړو نوماندانو غوښتنه کړې چې آزادو رسنیو د خبریالانو ملاتړ په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. بیان زیاتوي چې روان کال په افغانستان کې 15 خبریالان د کار په مهال وژل شوي. سعودي عرب په لومړي ځل د 9 ملکونو وګړو ته د ویزې ورکولو اعلان کړی چې هدف یې د سیلګرو جذبول او اقتصاد له تیلو اړول دي. رویټرز اجانس نن د هغه هیواد د سیلګرۍ ادارې د مشر احمد الخطیب له خولې لیکلي چې د ښځو د سفر په مهال اوبایا یا برقه لازمي نه ده، خو د سمندر په غاړو په ولسي ځایونو کې باید سنګینې جامې واغوندي. هغه وویل د شرابو په څکلو به هم بندیز وي. ویزه د انټرنیټ له لارې په $80 ترلاسه کېدلی شي او د پخوا برعکس داسې ښځې هم ویزې اخیستلی شي چې محرم ورسره نه وي. د مسلمانانو سپېڅلو ښارونو مکې او مدینې ته د سیلګرو په ورتګ به بندیز وي. خطیب وویل چې په چین، جاپان او اروپا او امریکا د سیلګرو جذبول یې په لومړیتوبونو کې دي. د ایران حکومت د یورانیم د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټریفیوجونو یا بټیو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي ادارې ویلي چې ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې لښوې تړونه اسخر سرغړونه ده. غربي رسنیو له مخې پرون په ویانا کې د اټمي انرژي نړیوالې ادارې غوړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې ایران پرمختللو بټیو جوړولو تیاری مکمله کړې چې له دې لارې په بهتره طریقه یورانیم غنی کولی شي. د خبرونو پای
له ظفر خانمو د مشال رادیو د دې وخت خبرونه واوریدل. امریکا پر هند غږ کړی چې کشمیر کې محدودیتونه نرم کړي. امریکایي ولسمشر څو ځلې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان د منځګړتوب خبره کړې. شنون کې وایي
ٹرمپ جو ہے وہ کوئی سیریس نہیں، یہ ٹیکٹیکل ہے.
جمعیت علماء اسلام مشر وای د حکومت زده احتجاجی لاریونی نه دی ځندولای. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر وای د ملګرو گرفتاری په اړه د حقونو نړیوال ادارې خبروي. په پیښور کې د قبایلو زده کوونکو د طب او انجینرۍ په پوهنتونونو کې د داخلو نه ترلاسه کېدو ضد احتجاج کړی.
موږ ته په اوپن باندې ایډمیشن راکړی چې څنګه پیښور والا، نوخار والا، چارسدې والا خلکو ته ملاویږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د سبانۍ انتخاباتو تیاری یې بشپړ کړی دی. او په هارون باچا هنري ګړۍ کې د ځوان سندرغاړي سنی خان ترک خبرې او سندرې اوري. لمشال رادیو سره وسی. لومړی موضوع ته ورځو. یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ ویلي دي چې هیواد یې غواړي هند ژر تر ژره تر خپل واک لاندې کشمیر کې پر وګړو بندیزونه نرم کړي. الیس ویلز پرون خبریالانو ته ویلو واشنگټن غواړي چې نوې دیلی د اګست له 15 راهیسې په کشمیر کې نیولي کسان خوشي کړي. پر هغه ورځ هندي پارلمان او حکومت د کشمیر ځانګړې آئینی حیثیت ختم کړ چې پاکستان یې غندنه وکړه. د دواړو هیوادونو اړیکې له هغه وخت راهیسې ترنګلې دي. د مرکزی او جنوبی آسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلي واشنگټن غواړي چې هند ژر تر خپل واک لاندې کشمیر کې پر خلکو لګیدلي بندیزونه نرم کړي. الیس ویلز پرون مازیګر خبریالانو ته ویل امریکا هیله لري چې هند ژر بندیزونه ختم کړي او نیولي کسان خوشي کړي. د اګست پر 15 د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت تر ختمولو وروسته نوې دیلی په سیمه کې د خلکو پر آزاده تګ راتګ بندیز لګولی، انټرنیټي او ټلیفوني شبکې یې تړلې دي او سلګونه سیاستوالان او فعالان یې بندیان کړي دي. پر دې سربیره په سیمه کې د هند اقداماتو ضد مظاهرې شوي دي. الیس ویلز په خبرو کې وویل که نوې دیلی او اسلام آباد وغواړي نو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې منځګړتوب ته تیار دی. ویلز البته وویل چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د کشمیر په لانجه کې هر راز بهرنۍ مداخله رد کړي. ټرمپ د نوموړې تر څرګندونو یو ورځ مخکې له مودي او له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره جلا ملاقاتونه وکړل او څو ځلې یې د کشمیر په لانجه کې د منځګړتوب وړاندیز کړی چې اسلام آباد یې هرکلی کړی. هندي پارلمان او حکومت د اګست پر 15 د جموں او کشمیر کورواکي ختم کړه او د هیواد اساسي قانون یې ور وغځاوه. پاکستان د اقدام غندل غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې پر نړیوال کچ به یې پر ضد ډیپلوماټیکو هڅو ته دوام ورکوي. خو نوی دلی وایي کشمیر یې کورنۍ موضوع ده چې پکې هیچ چاته د مداخلې اجازه نه ورکوي. پاکستان او هند دواړه پر کشمیر دعوه لري، خو ځینې برخې یې د نوې دلی او ځینې یې د اسلام آباد تر واک لاندې دي. دواړو هیوادونو له 1940 زیږیز کال راهیسې دوه ځلې د کشمیر پر سر جنگ هم کړی دی. په رپورټ کې مو واورېدل چې واشنگټن له نوې دلی څخه غوښتنه کړې چې په کشمیر کې محدودیتونه پای ته ورسي. تر پرونۍ غوښتنې یوه ورځ مخکې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هند او پاکستان غږ وکړ چې خپل اختلافات ختم کړي او د کشمیر پر سر له لسیزو راهیسې روانه لانجه پای ته ورسوي. ټرمپ تر دې مخکې هم څو ځلې د دواړو هیوادونو د لانجې ختمولو په موخه د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. دا چې د کشمیر پر سر د نوې دلی او اسلام آباد په لانجه کې د ټرمپ د لیوالتیا لامل څه دی، احمد شاه اعظمی ځواب راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر پر 25 په نیویارک کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې هند او پاکستان دواړه اټومي قوتونه دي او باید خپل منځي ستونزه هواره کړي. نوموړي تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د راولاړې سوې لانجې د هواري لپاره د منځګړتوب وړاندیز هم په وار وار تکرار کړی دی. ټرمپ د سپتمبر پر 23 له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د کلنۍ غونډې په څنډه کې وویل چې دوی ډېر ښه منځګړتوب کولای سي او د خلکو ډېرې لانجې هواري کړي دي. په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي هند په ښکاره ویلي دي چې هغه د کشمیر په معامله کې د چا منځګړتوب نه مني، نو د ټرمپ بیان یوازې د پاکستان د خوشحالولو یوه هڅه ده.
پاکستان ته هغه پیسې نشي ورکولی نه ورکوي او باقي څه کولی نشي. پاکستان نه هغه ډیمانډ کوي چې څومره دا درسونه وکړي، افغانستان ته هم دپاره خبره وکړي یا ایران کې څه غواړي چې په جواب کې ورته څه ورکولی شي. څومره دا ځکه
که څه هم له برتانیې څخه په 1940 کال کې له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ درې جګړې سوي دي چې دوی د کشمیر پر سر وي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ تازه لانجه تر هغه وروسته راولاړه سوه کله چې هند د اګست پر 5 د جمو او کشمیر ځانګړی عیني حیثیت ختم کړ. پاکستان وایي هندوستان په داسې کولو د نړیوال قانون سرغړونه کړې ده، خو هند دا خبره ردوي او وایي چې دا کورنۍ معامله ده. دا چې هند په ښکاره ویلي چې په دې معامله کې د چا منځګړتوب نه مني، نو ټرمپ ولي بیا بیا دا وړاندیز کوي؟ په هند کې خبریاله او د سیاسي چارو پوه آرتی تیکو سنگ وایي چې امریکا له پاکستان په خپل ګټه کار اخیستل غواړي.
ټرمپ جو ہے وہ کوئی سیریس نہیں، یہ ٹیکٹیکل ہے.
ټرمپ هیڅ جدي نه دی، دا غو وړاندیز تاکتیکی دی. هغه نه عمران ته څه ورکول غواړي او نه هم پاکستان ته. کیدی شي ټرمپ غواړي چې پاکستان له ایران سره د امریکا لپاره څه مذاکرات وکړي.
هند د کشمیر نیمه خپلواک حیثیت په اساسي قانون کې د 300 ماده په لمنځه وړلو سره ختم کړ. آرتی تیکو سنگ وایي تر دې ګام وروسته له پاکستان سره پر دې معامله مذاکرات له امکانه وتلې خبره ده. تر دې اقدام مخکې کشمیر خپله جنډه درلوده، بجټ یې ټاکه او د هند د نورو برخو خلکو نه سوای کولی چې هلته سرکاري نوکري وکړي، جایداد واخلي او یا هم ټاکنو ته ودرېږي. تر دې پریکړې وروسته په کشمیر کې پراخې مظاهرې وسوې چې بیا وروسته حکومت یو شمیر کشمیري مظاهره چان ونیول او د هغوی ځینې مشران یې نظر بند کړل.
آیا سختدریزي یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزي او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزي کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د حکومت ضد احتجاجي لاریونې نه دی ځنډولی، بلکې د اپوزیشن د نورو ګوندونو له مشرانو سره یې په اړه مشورو ته دوام ورکړی. دا خبره نوموړي پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وکړه او یو ځل بیا یې د 2013 زیږیز کال په جولای کې په انتخاباتو کې د درغلۍ تور پورې کړ چې حکومت او انتخاباتي کمیشن په بیا بیا رد کړی. سراج ظهیر له اسلام آباد.
زیارت پروس په کراچی کې خبری غونډې ته د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن وویل وی هیڅ اراده نه لري چې ګنې د حکومت پر ضد دغه احتجاجي مارچ وزنډوي. د نوموړي په خبر ټول مخالف ګوندونه له اولې ورځې په یوه خوله دي چې د کال 2013 د جولای په میاشت کې شوې عامو ټول ټاکنو کې بدترینه درغلي شوې او دوی یې په هیڅ جوړ نتیجې نه تسلیموي او غوښتنه یې ده چې دا حکومت استعفا ورکړي او نوې ټول ټاکنې وکړي شي. دی وی زمون خو تر دې دمه هیڅ د ځنډول اراده نشته. البته مسلم لیگ نن ویلي چې په 1 سپتمبر زمون کونډه ده او د هغې وروسته به موږ تاسو سره خبره کوو. او دا شان هم د پاکستان پیپلز پارټۍ د رهبر کمیټې د مشر سره ملاقات شوی دی او د هغوی یوه غټه ډله یو 100 ورځو کې موږ سره ملاقات کوي، نو دا مشورې روانې دي. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل د موجوده حکومت پالیسۍ ناسمې دي او دغه پالیسیو په ولس هم بد اغېز غورځولې، نو مخالف ګوندونه له دې ګټه پورته کول غواړي.
عمران خان حکومت کی داغی هغه پالیسی هم خرابې وي او بلې چې کوم دی نو خلک ته ډېر زیات مایوس شو. اوس مولانا داغې نه فایده اوچتول غواړي حکومت باندې فشار زیات کړي، په دې وجه یوازې هغې نه بلکې ټول ګوندونه غواړي چې زر تر زنه دې نوي ټول ټاکنې وشي. د دوی دا کوشش دی چېرې په طریقه باندې جمهوري عمل
بل پلو دا اپوزیشن ګوندونو دا تورونه د پاکستان د انتخاباتو کمیسون او حکومت رد کړي او ویلي دي د کال 2013 ټول ټاکنې پاکي او بې پرې شوي. د دې ترڅنګ اپوزیشن ګوندونه د حکومت په اقتصادي پالیسۍ هم انتقادونه کوي چې اقتصاد یې خراب کړي، خو حکومت بیا وایي اقتصادي اصلاحات راولي او دغه اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو پاتې شوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج ظهیر رپورټ مورد په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي او په د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر ویلي د غورځنګ د ملاتړي او غړو د گرفتاری او موضوع د بشري حقوقو تر نړیوالو ادارو رسوي. نوموړي دا خبره پرون پر داسې وخت مشال راډیو ته وکړه چې دی او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ 13 اونۍ په ضمانت له زندانه خوشي شول. وزیر وایي اوسمهال د غورځنګ تر 100 زیات غړي په بیلابیلو تورونو بندیان دي. ګلایاز موضوع څېړلی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان غړی علي وزیر مشال اډو ته ویلي چې د غورځنګ ځینې غړي د 3MPO قانون لاندې نیول شوي دي. د دوی په خبره تر 4 پورې کسان په هریپور، 2 په بنو جیل کې او نور په ډیر اسماعیل خان زندان کې دي. علي وزیر ویل چې د قید غړو را خوشې کولو لپاره به ټولې قانوني چارې کاروي.
غلط استعمال چې کوم دې روان کړی دی یو خو دې حوالے سره دی، او بل پارلیمنت کې به موږ د دې په خلاف باندې آواز اوچتو، او بل د دنیا د نېشنل او انټرنېشنل چې کوم قومي او بین الاقوامي ترست یا د انساني حقوق ادارې دي یا نور داسې تنظیمونه دي چې هغه د هر چرته چې د دې په حواله سره د خلکو سره د حقوق غوښتنو په حواله سره زیاتې نو موږ به د هغې په ملاتړ کې چې راوتلې دي نو موږ به هغې تنظیمونو سره رابطه کوو.
علي وزیر دا څرګندونې وروسته له هغې مشال اډو ته کړي چې نوموړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مخکښ او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ د شاوخوا 4 میاشتو بند تېرولو وروسته د سپتمبر په 6مه د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې شول. محسن داوړ او علي وزیر د خلک امر له پیښې وروسته نیول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ په وینا د روان کال د مئی په 26مه نېټه د شمالي وزیرستان په خلک امر کې د پاکستاني عسکرو په ډزو کې د 2 غړي وژل شول او تر 3 زیات ژوبل شوي ول، خو امنیتی ادارې دا ردوي او بیا تور پوری کوي چې د موسن او علي په مشرۍ مظاهرچانو د دوی پر پوسته برید کړی وو چې پکې د فوج 15 تنه ژوبل شوي ول، خو د دې ادعا لپاره یې کوټلي ثبوتونه نه دي راوړي. د دوی وکیل لطیف افریدي مشال اډو ته ویل چې د علي وزیر او موسن داوړ مقدمه سخته وه او دې د غورځنګ نورو نیول شوو غړو مقدمو کې مرستو ورکولو ته تیار دي.
د علي وزیر او د موسن داوړ دا کیس ډېر سخت و، ډېر مشکل و، کړه د سیاست په نظر نه سخت و ځکه چې د پاکستان اعلی ادارې او لوی خلک حتی وزیر اعظم پورې تر لوی لوی جنرالانو پورې هغوی د دوی نه خبر و او هغوی به چې هغوی به سر خدا و چې نه 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 دا نور کسان چې کوم دي په دوی کې خو ځینې یو کس خو را خلاص شو او دا نور کسان دومره اوږده موده یې نه تېره کړې. ما سره د دې یو کس جیلم کیسم را سنشته که ما ته ووایي چې زه ورسره امداد وکړم یا د چا کیس وکړم
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علي وزیر په خپل خبرو کې دا هم ویلي چې د غورځنګ مرکزی کمیټې غونډه کې بعد د بندي غړو ترڅنګ د تنظیم په نورو چارو هم خبرې کیږي، خو نوموړي د غونډې د نیټې په اړه څه نه دی ویلي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د قبایلی سیمو زده کوونکو پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د طب او انجینرۍ په پوهنتونونو کې د داخلو نه ترلاسه کېدو ضد احتجاج وکړ. دوی وایي حکومت په صوبې د قبایلو تر ورګډولو مخکې ژمنه کړې وه چې په تعلیمي ادارو کې به د قبایلو ځانګړې څوکۍ زیاتوي، خو دا کار یې تر اوسه ونه کړ. زده کوونکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د صوبې د نورو سیمو په څیر د قبایلو زده کوونکو ته هم د آزادې سیالۍ له لارې په پوهنتونونو کې د داخلې ورکړي. حکومت او تعلیمي ادارو د زده کوونکو غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. غلام غوس له پېښور.
یو شمیر ځوانانو مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو زده کوونکي دومره قابلیت لري چې د خیبر پختونخوا د نورو سیمو د زده کوونکو نه یې په ایټا ټیسټ او امتحانونو کې زیاتې نمبرې ترلاسه کړي دي، خو ولې ستونزه دا ده چې په لږو مخصوص سیټونو هغوی ته په انجینیرینګ او میډیکل کې داخلې ورکړې کیږي او د خیبر پختونخوا د نورو سیمو لپاره په اوپن میرټ په ډیرو سیټونو هغوی ته د پخوا راسی د داخلو کولو اجازه نشته.
تازه سوت وزستان سره تعلق لرم، زما نام مختار احمد دی. زما په ایټا کې 160 مارکس دي او زما په فیسی کې 900 مارکس دي. زما 81 اگریګیټ راځي او زمونږ سوت وزستان کې دومره زیات کمپټیشن دی چې اوس 71 اگریګیټ 81 اگریګیټ والا تقریبا دغه په شک کې چې دا به وشي یا نه به وشي، او زمونږ تک چرته په اوپن باندې مقام لاو شي مونږ ایزلی کېږو، په خخه کلی جنو کې کېږو.
دوی وایي په دې وجه روان کال هم د قبایلي ضلعو ډیر تکړه ځوانان د داخلونه بے برخي پاتې شوي دي.
زمانم شاکر الله له خبر چانسنه تعلق ساتم، پری انجینیرینګ ما وګړلو. زه هغه فرست قسم چې پاتې شوم ډېر په کم غسره پوینټ سره، او چې څنګه سټونه ډبل شي ان شاء الله زب و شوم اوپن باندې. زه په سوال کې هم کېدل کا زموږ په اوپن باندې کله کمپټیشن راشي او زه په اوپن باندې په سوال کې شوم.
زمانم فواد افریدی د دره دمخیل سره مې تعلق ته، زما 78.5 په اگریګیټ ته، خو چون کې زموږ سر 15 سیټه دی د فارکو هارت نو هغه ډېر کم دی، زما کمپټیشن زیات دی. لکه نو
د احتجاجي ناستې پر مهال ډاکټر اثر داول مشال ریډیو ته وویل چې د انزمام نه وړاندې د قبایلي ضلعو زده کوونکو سره د حکومت لخوا جمعنه شوې وه چې په میډیکل او انجینیرینګ کې به د دوی مخصوص سیټونه یو په دوه کوي.
زمونږ کوټه به د میډیکل انجینیرینګ او په یونیورسيانو کې دا به 10 ایئرز پورې ډبلې. هغه 2018 هم لاړلو زمونږ کوټه ډبل نشوه، اوس 2019 دی او اوس هم مونږ په احتجاجونو باندې مجبور یو.
د قبایلي سیمې ځوانان غوښتنه کوي چې سرنګ د ضلعو بیلابیلې حکومتي څانګې په نورو صوبو کې زم کړې شوې دي، خو ولې د قبایلي سیمو ځوانانو ته په تعلیمي څانګه کې د خیبر پختونخوا د نورو سیمو په رنګ حقونه نه دي ورکړې شوې.
زمانه ما سره راځوړ دی فاټا چې مرچ ولا غلا، نو پدې کې په کار دي چې موږ ته د صوبې حقوق ملو شي چې یار موږ ته په اوپن باندې ایډمیشن راکړې شي، څنګه په خور ولا نوخار ولا چارسده ولا خلکو ته ملاويږي. لکه څنګه خاصدار چې کم دی هغه پولیس ته واوړېدل او زموږ پولیټیکل ایجنټ چې کم دی هغه د کمشنر پوسټ ته واوړېدو، نو اوس چې کم دی نه پاغې باندې عمل کیږي چې زموږ کوټه خو دې انکیس دلته کې ډبل کړې وي او نه په اوپن باندې موږ ترکیږي.
د قبایلي سیمې ځوانان وایي په میډیکل او انجینیرینګ پوهنتونونو کې د زده کوونکو د داخلو په ستونزه به د دوی د احتجاجونو لړۍ دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
له پاکستان خبریدونکو ورځپاڼې ډان په خپل لیکنه کې ویلي چې د سپتمبر پر 23 د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر، پنجاب او خیبر پختونخوا کې زلزلې لوی مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو د طبیعي ناورینونو د انتظام چارې هسې ګړندۍ نه وي چې څنګه یې اړتیا وه. د انګریزي ژبې دا ورځپاڼه وایي حکومت باید د لومړنیو طبي مرستو او بې کوره شویو د لنډمهاله ضرورتونو پوره کولو لپاره تلپاتې تلګلاره جوړه کړي چې د دې ډول ناورینونو پر وخت یې سمدستي عملي کړی شي. احمد شاه اعظمي د لیکنې مهمې برخې اوروي.
ډان ورځپاڼه لیکي د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملکن ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې شاوخوا 15 اویا زره کسان یې وژلي او لسګونه زره نور یې ټپیان کړي ول. خو د تیرې سې شنبې زلزلې که څه هم هغومره زیات زیانونه نه دي اړولي، خو د قدرتي آفتونو د نظم قامي ادارې غبرګون د ریاست بې تفاوتي په ډاګه کړه. په دې زلزله کې که یو خوا د کشمیر په میرپور سیمه کې شاوخوا 40 کسان ووژل سول او تر 5500 زیات ژوبل سول، نو بلخوا تر 1400 زیات کورونه په بشپړه توګه او تر 9000 زیات کورونه په جزوي توګه اغېزمن سول. ورسپانه لیکي پاکستان د 2015 کال زلزلې عبرت وانخیست او هغه ستراتیژي ونه کارول څنګه چې په کار و. د پاکستان پلانینګ کمیشن په 2005 کال کې د زلزلې د چمتووالي ستراتیژي منظور کړه، خو د سې شنبې زلزلې ته غبرګون شي چې پر هغه ستراتیژي عمل نه دی سوی او هغه اوس هم د دفترونو په تیخانو کې پرته ده. د ورسپانې په خبره پاکستان په جغرافیایي توګه په داسې ځای کې موقعیت لري چې قدرتي آفتونه یې زیات اغېزمنولای شي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې د یو راپور سره سم موسمیاتي بدلون ته په کتو د دې صوبې ټولې شپږ زلزلې قدرتي آفتونه ډېرې زیاتې اغېزمنولی سي، خو یوه لسیزه وړاندې د دا ډول زلزلو شمیر یوازې 13 و. همدغه حال د پاکستان په یو شمیر نورو سیمو کې هم دی. ورسپانه لیکي حکومت باید د لومړیو طبي مرستو یا لنډمهاله مرستو لکه اغېزمنو ته د درملو، خیمو او خوراک ورکولو پر ځای د یوه داسې پایښت لرونکې تګلاره جوړه او عملي کړي چې یو خوا د آفتونو مخه ونیسي او بل خوا تر آفت وروسته حالت په ښه ډول نظم کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اورونکو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن به ټولو ولسوالیو ته د انتخاباتي موادو لیږد بشپړ شي. د دې کمیسیون یو چارواکي به یوه مشال راډیو ته ویل د ښځو زیاتو رایو لپاره یې هم اسانتیاوې برابرې کړې دي. ټاکل شوی چې سبا ته په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وشي چې لپاره یې د چارواکو په وینا د امنیت پراخ اقدامات شوي دي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله سعادت پرون وویل چې د ټاکنو د ملي پلان له مخې تر چهارشنبه پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
په اساس او غیر اساس توکو د لیږد بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر ګام پر مخ دی. یعنی د پیرې چهارشنبه تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږ اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبه په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساس او توکو لیږد د انتقالاتو د ملي پلان جز و. نن به د جمعې په ورځ د رای ورکونو ټولو مراکزو ته د اساس او توکو د لیږد او د هغې د رسېدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي، او له هغې وروسته به د افغانستان ټولو خلقو ته د ټاکنو د تابعیاو په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4942 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او عسکر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومیټریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوي او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله سعادت ویل چې په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری وروستۍ کې پریکړه وکړه په هغو سیمو کې چې هلته ښځینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادت ویل چې څومره موقت کارکوونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې یوه ستونزه دا وه چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکوونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر 1,00,000 زیات کورنۍ او بهرني څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمېرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نسي کولای چې د خاموشۍ په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي چې پر سرغړوونکو به له 5,000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي.
دا مشال ریډیو ده.
زمو غږ په www.mashalradio.com په منځنۍ څپ شپږ سوه یوویشت کلو هرټس او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوري. که نه مو وی ډاونلوډ کړی نو ډاونلوډ یې کړئ. دا دی په پېښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. ظفر خان د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د مرکزی او جنوبی اسیا چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویلي واشنگتن غواړي چې هند زر تر خپل واک لاندې کشمیر کې په وګړو لګیدلي بندیزونه نرم کړي. هیلس ویلز دا خبره پرون په امریکا کې خبریالانو ته وکړه. د جمعیت علما اسلام فی مشر ویلي د حکومت ضد احتجاجي لاریون یې نه دی ځنډولی. مولانا فضل الرحمان پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل په احتجاج کې د ګډون لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په اړیکه کې دی. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د خپلو بندي غړو د رخلاصولو لپاره هر قانوني لار کاروي. د غورځنګ یو مخکښ علي وزیر پرون مشال رډیو ته وویل زیاتره غړي د ترهګرۍ او د عامه بې نظمۍ په تورونو نیول شوي چې پر ضد یې عدالت ته ځي او د پارلمان تر څنګ د حقونو نړیوالې ادارې به پرې هم خبروي. په پېښور کې د قبایلو لسګونو زده کوونکو او فعالانو د طب او انجینرۍ په پوهنتونو کې له داخلو د پاتې کېدو له وجې احتجاج کړی. دوی پرون مشال رډیو ته وویل د قبایلو لپاره په پوهنتونونو کې کمې څوکۍ ښودل شوي او له دې کبله ښایي د زیاتو نمبرو اخیستو باوجود له داخلو پاتې شي. په جنوبی وزیرستان کې د زمکلاندې بم په چاودنه کې دوه پوځیان جوبل شوي. د سیمې انتظامی او پولیس چارواکو بیګا مشال رډیو ته وویل چې پیښه پرون په مکین کې شوې. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن ویلي له 300 زیاتو ولسوالیو ته انتخاباتي مواد رسولي دي. د کمیشن سرپرست وایي ذبیح الله سعادت پرون ویل پاتې ولسوالیو ته نن انتخاباتي توکي رسي. په افغانستان کې سبا د ولسمشر انتخابات کیږي. او سعودي عرب په لومړي ځل د نه څلوېښت ملکونو وګړو ته د ویزو ورکولو اعلان کړی دی چې هدف یې د سیلګرو جذبول او اقتصاد له تیلو اړول دي. دا خبره د سعودي د سیلګرۍ د ادارې مشر احمد الخطیب نن رویټرز اجانس ته کړی.
خبرونه مو مشال رادیو واوریدل. وایاند و ظفر خان. اوس هم وخت شوی دی اونیزه خپرونې هارون باچا هنري کړی. دغه خپرونه تاسې د پنځمه یا زیارت پر ورځ د مازیګر پر څلورو بجو د پېښور له وخت سره او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو اوري. پکې هارون باچا له بېلابېلو پخوانیو اوسنیو هنرمندانو سره د هغوی د ژوند او د هنر په اړه خبرې کوي. په خپرونه کې چې کله ژوندۍ خپرېږي د زیارت پر ورځ تاسو هم پکې برخه اخلئ او له هنرمندانو څخه پوښتنې کوئ. نن دغه خپرونه درته په دغه وخت باندې هر جمعه په تکراری توګه در خبرو. پرون په خبرونه کې د سنی خان ترک ملمو. سنی خان ترک چې دی اوس مهال په کاناډا کې اوسي له دوو کلونو راهیسې او د ځوان سندرغاړه دی خو اکثر غواړي چې د پښتو ژبې له کلاسیکي وسیلې موسیقي آلاتو سره سندرې ووایي. دا وایي هغه ورته خوند ورکوي او هغه طرزونه هم ورته خوند ورکوي نو ځکه په هغه انداز کې دا سندرې وي. د ده سره خبرې او په خپرونه کې د ده ځینې سندرې هم اوري. نو راځئ چې هارون باچا هنري ګوړی ته خوښ شو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا وريدونکو هم زه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. دا ونه د کناډا ل وکټوريا خارا ځوان سندرغاړې سنی خان ترک را سره ده. د یوشمیر سندرې جوړې او د انټرنیټ لارې د پښتو موسیقۍ اوریدونکو ته رسولې دي. پر هنري کارونه به خبرې ورسره وکړو او دغه سندرې به هم اورو. په خبرونه کې خراغلس ورته وایو د ټلیفون په لیکرا سره د سنی خان ستړي مشي او مننه چې وخت راکړ.
ډیره مننه باچاجی صاحب. الله مو خوشحال آباد لرا چې تاسو ماته موقع راکړل او خپل د زړه حلونه به تاسو هویم په دې پروګرام کې. او ډیره مننه کوم مشال رادیو او تاسو نه یو جهان مننه کوم جی.
آباد اوسې خوشاله اوسې. او ستا خو نوم ګوره سنی خان دی. ناس په کناډا کې پښتو وایي پښتو سندرې هم وایي. دا څنګه چلې ته لږ ځان راو پیژنه کنه اوریدونکو ته چې ته کم ځای او بیا په نوم کې د ترک هم تخلص کاروي نو دا څه کیسه ده؟
بچا جی صاحب دے پاس کسرا چل جزا دے وقت کینیڈا کی وکٹوریا کے اسے گملا کا دلتا جوائن کما او زما بیسیکلی تعلق چی کم دے اگر اگائے دے دمان سے رے او زما صحیح نم چی کم دا کاغذی نم دے دا آئی ڈی نو اگر دے خلیل خلیل اللہ خان سنی خان رات از کہ وہ زما ترور وا اللہ دی وبخی وفات شوی دا اوس دا نوم ما تاریخ ہے وغی دی کینیڈا کے وقت تیر کڑے نو آگا چی کلا پاکستان تا لاڑا نو ز تقریباً آگا وقت تا یو کال با وما نو زما مور دا غی ہوئے لو چی دا لک دا نور پشاندے وید تا بازا سنی بے نو بس آگے نروس تو پس سنی منی مشہور شو ما او
دا ترک تیوہ سر سنگا یو کڑے دے بیا ترک
ترک زمون کاست جی او زما چکم آبا و اجداو نو آغا دا ترکی نراغلیو افغانستان تا دا افغانستان نبیا راغلیو دا سوابای چکم علاقہ دا اتلا
اتلا او گانی چترا اتلا گدون کی چھتے کنا
بلکل بلکل جی او بیا د اوتلی ناغي هزارې تلال زکه زمون چې کوم د ترک کوم مشر دی راجا دیوان بابا ترک چې کوم دی نو هغه په هزارې په بفه کې دی هغه مزار دی او ناران کې ډیر زیات ترک دی او هزارې کې او آزاد کشمیر کې هم ډیر زیات دی نو بس دا زما کاست قوم مې دی
ډېره خدا اوس واضح شو او ته بیا دا وخت عمر څومره دی او سندرې بیا څومره وخت شو چې وای څنګه دې سندرو ته د ډګر ته د کار ته مخه کړه
زما جی 25 کال عمر دی اسې نن سبا غوالا کان عمرونه پټای خپل
لکانو مس پټای ها کورونا سره یو ځای اوسېګل ته نور د کور خلک هم لري کنه یوازې چا سره اوسېګل په کینیډا کې
جی زما نیا نکوم دلته جی او الحمدللہ رور میں ہم دلته دے والد سے میں راغل ہو خواہ واپس لاڑو دا سے خواہ نہ شما تو دا خوی خوک جیل لے او زدل تنو سے گم
خانو دغه کی سره ته ملنه غوند وک چې سندرو ته څنګه راغلی چا څنګه ته پته ولګی ته سندری ویلې شي په خپل دې معلومه کړ چې आवाज دې خدای کن مرګرو درته وې سکول کې به سندری ویلې څنګه دې ته پام شو
بچا جی صاحب دس چل لے زمون کلی کی دا کلیوال پروگرامونه وی اجرے کے دا ماتر دے جاوید خان اللہ دی ورته عمر کی برکت واچی یغی لگڑی دا سی باجا بھائی کا گولا او ناس پو نظوم ناس تم یوزل زما لکا سکول کے با سٹارٹ نا مما دا ناتونا او ترانے ڈابا میں ویلو زما تقریباً سو وہ کال عمر ہو چپ وہ کالو کی ماتا پسکول کی انعام راکڑے ہو وہ روپائے وہ روپائے انعام راکڑے ہو استاز پا اردو یا نظم میں ویلے ہو پاگے باندے استاز راتوی چی اوراز باوی سن اسزے کی بجی گورو اس خبر نہیں ہو خود چی سب ادر نجوڑی گی آواز دیکھا دے بیا زمون کلی کی پروگرام شروع را سے زوم ناس تم شوق میں ہو زمون کلی کی او مشر دے امجد نومی دے اگر آتاوی چی نو چوتے یو ٹاپا خوکا کنم پر نو بس ما یو جگہ میں پکیو والا ٹاپا خو بیو کڑا جا زمان ترما دا سی بد بدو کا تلگنا چی دے سنگا دا ٹاپی ہوئی خو آغا مشر چکم دے اگا ما تیزے بجو ویا اس خود شرم مات شوی ٹاپی ویا بس ام داگا آغا کی سوا چی نن رانا سنی خان ترک جوڑ دے
سنیجان دا ټپیزی چې دا تابیا غا زړه هنګونه راغستې دي د ټپو د فولکلوریز شایان دی راغستې دي نو دا درته ګران دي کسوم دا د کی معلومی کی تاسو پکې ریکارډینګ کې ډرمز او دا شایان استعمال کړی دي رباب هم پکې دي خو تابیا هم غا زور د ټپو یو انداز راغستې دي نو هم دغه دي دا روایتي اندازونه دي خوخي کی غوړې په دغه باندې کارو کې
بچاجی سے لکا پختو پسندرو کی چی اخپل اگا یا رنگ وی چی اخپا کنی وی نو اگا خوان نور کئی تیکی سنگا رباب تے نور ڈرمز پکی دی خو رباب پکی مست زکا رباب ام دا پختو خو یاو تاستا پتا رہا شان دے دا پختو دا محفل دا پختو دا سندرو ام دا غزویم چی اخپل پخوانے چی کم کلتور دے چی اگا پکی مونگا وزایو داغې نه یار سو مونږ ته زده کړه کیږي او بل نن سبا تاسو ته پته ده میوزیک هم دومره فاست شوی دی چې خلک بیا نور څه اوري نه خو چې مونږ پکې دا ټچ هم ورکو نو دا بیا ډېر خوښي خلک
کله دې بیا موسیقي شروع کړه باقاعده زده کړه دې کړې ده چا سره ناستې استاد لري که نه لري
بچاجی صاحب زما استاد دی راج محمد استاد زمونږ د اوګای دی هغې سره مې باقاعده زده کړه بیا وکړه باجه مې ته لږه ډېره زده کړه او سنه بس پخپل هم خواري وکړله او تقریبا س 2013 کې زه باقاعده ما پیلا پروګرام مې په ټي وي باندې وکړو
نو اوس په اوګای کې په منصیره کې په سوابای کې ستا پخپل خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې د تاسو خلک خبر دي چې ته ګنې سندرې وایې سنی خان سندرغاړې دی ها داسې د خلک پیژني
اول خو بس تاسو ته خپل تر خبر وګړو ما ته وایي چې بد بد قتل چې دی ولې دا غاني وایي اوس چې ته بازار کې سوک ته پوس کې یره وایي سنی خان هغه یا وا وا او جی زمارو اره دی
اوس تر باندې ویاړي فخر در باندې کوي ها
جی بالکل نو الحمدللہ کلی کی میں خمینہ وال لیے ٹول میں پی جی نے ڈیری جت قدر را لرا کئی او باچا جی سے بھی او خبر آ وڑا کو نے بہو کما موسیقی دایو آرٹ تے لکاری اس ارے او انسان لا از دکول پکار دی خدا موسیقی ہم جانتا ہا کس سلیکٹ کوی چپکم کے سوی کنا ہر سو کی نشی کولے نوی نسل دا پارا پکار دا چی میوزیک اومی زدکی لکا یو انسان کې چې سور نه اب ډېر بے سور انسان وي خبره به زما ډېره ترخه وي. په کار د چې زده کړه وکړي او محنت وکړي دا ډېر د یو ادب انسان کې ادب راولي. او بل بچی صاحب لکه شاعري سلیکشن داسې په کار دی چې هغه ټکو ته لږ سوچو کې چې زه څه وایم او د شاعر راته څه راکړي دي نو چې لږو نه دې ته سوچو کې نو بس بیا څه خواري پکې دومره نه ده خو چې صرف پخ کمپوزر باندې کمپوز کی او بس بیا دی هغه لار سوک نشي منه کولی.
صحیح ده. نو بس تا دا بل سندره به هم وارو دا شعر به هم وارو چې تا پکې څه ویلي دي او څنګه دې سندره جوړه کړې ده او څنګه دې ویل ده دینه خوند اخلو بیا نور خبرې کوو. چکم کلاسیک شاعران دی یا د دې اثر چکم نومیالی شاعران دی کنه د سندرغاړو اکثر ویلی هم دینو کم چې خلک پیژني کنه څوک چې د استادانو شاعرانو په توګه خلک پیژني نو دغه شاعران ته ولې نه دی دغه شعرونه دی راغستي.
باجی صاحب دا زما ملګری دی او شګیوال پرهیز تو میرے د افغانستان دی دی هغه شعر دی تیر په مینه راته داله کړو ماته چې سنی جان دا به وای. بل دا چې د نن سبا کم شاعران دي کم استادان خلکو کې راځي نو هغه پاک نه بداوې ما جی چې هغه په محفلو کې ډیر سیزونه وېما ولا کزه کوشش تا کوم چې کم کلیوال غونه شاعران دي هغه لډیر توجه ورکم
به شکه کلیوال دي به شکه کلیوال دي دا خو دا ته بیا مخ کار کوي خو چې هغه آی کی بیا غولسی رنگ دومره دومره پوخی چې هغه بیا سوک په دغه اونکی نوکه اونکی سوک په پاله شکایتونه کی کنه دا سه پاخه او هغه سوچا دغه د فوک الفاظ او دغه روایتي شان ویلي الفاظ کارولي نو هغه خود لکه تا ټپی ویلي دي اوس ما سره شته ټپی بم او ټپی زی دي ویلي دي دا خو خون کوي خو زوام چې ته انرژي مصرفوي کار کې خواري کې نو چې په خو شعر باندې وکي او ته خپل وختي په خپل خبرو کول چې را شعر ډیر مهم دي چې خو انتخاب شي کنه د سندره لپاره.
بالکل شعر انتخاب خو مست او ان شاء الله بس دا خو د ژوند سفر دی کوشش روان دی او
شاعری لولې پښتو کتابونه دغلته د سرشته
جی بالکل شته او حمزه بابا او خاطر صاحب رحمان بابا نو د دې کتابونه را سری دي او خدای شته چې هر ورځ چې څه ټیم راشم د جاب ننو ناسم ورته پڑھاو ما
شعرونه وای او دا خبره ده او ته د دغلت کار سر صرف کار کوي که سبق ته هم ویل دی او وس سره سبق هم وای
ز سبق هم ور سره ما جی انګلیش لینګویج کورس کوم لګیم
ها
او ور سره خپل جاب هم کوم او باجا خو ما سره داسې پرته وی لکه بس ما بچی چی وی.
او تاسو په دې خار کې دا وکټوریا چې دا په کناډا کې خو مونږ ته معلومه ده چې ګڼ شمېر پښتانه افغانان پکې اوسیږي، تاسو په دې خار کې بیا هم ډیر دي افغانان پښتانه شاوخوا کې تاسو رشته دي د خپل وطن خلک؟
بچا جی سے پدے حق لوایا وڑو نے ٹپاو کما وے د سین نہ پورے می یاری کڑا اس پہ کشتے ور لدا زرو جوڑو ما چلے زچے پروگرام تھا زما نزا وکٹوریا کم دا خولا کا آئیلینڈ دے نزا سین کراس کو ہم درے گھنٹے دا وہ بو پجاس کے زما او وینکوور تھا زما بیا
ہا وینکوور تھا زی ہا
التا زمون پختانه دی او خدایشته چې یو چراغله منو لس پینزرس پروګرامونه موږ دلته وکړه په دې یو نیم کال کې. دلته موږ اوس مینوال پیدا شول تقریبا په میاشت دوه میاشتو کې یو پروګرام لازمی وی او زمو افغانستان کم خلک دی هغه ته پروګرام کوم، زمونږ د پاکستان کم خلک دی هغه ته پروګرام کوم. نو ډیر بس یو خجوان می روان دی اولاد خلری
زخشوا. او دا تاسو پروگرامونه کوي دا کورونو درنه کوي دا خو واړه وړي وړي غونډي به کنه دا سی غټ کنسرت خو نه جوړ شوی تر اوسه ستاده پاره
ما جی تقریبا درې کنسرت می کړی دي، یو د افغانستان یو ډیر خر وزوا پاغه باندې پروگرام کړو، دوه پروگرامونه می د پاکستان فیسټیوال او هغه کې می پروگرام کړو.
نو وطن خو به تا ماته معلومه شو چې ته کناډا ته نوې نوې تللې دومره وخت نه کیږي، هلته وطن خو به در یادېږي بیا زی زر زی کنه؟
بچه جی صاحب تقریبا دا دوه میاشتې مخکې تللی وم وطن ته، تللی وم وطن سره ډېره مینه لرو. تاسو ته پته را یو ځای کې سړی راوټو کیږي را لوی شي، لکه ما لپاره خدا ژوند دلته داسې دی لکه بالکل هر څه نوی دی.
نو ته بیا راتلونکي ژوند څه دی پلان کړی دی چې هم دغلته په کناډا کې به ژوند تیرې که نه څه وخت په دغلته یې بیا به بېرته ځې وطن ته او موسیقي کارونه به هم په وطن کې نور مخته وړي؟
بالکل جی، زما خو دغه خیال دی چې لږ سهد دلته تیر کما او بیا ورشم خپل وطن ته واپس.
او وطن کې پېښور کې او په منصیره کې او هلته خو به د موسیقۍ د هنرمندانو ملګرو کې بیا ستا څوک داسې نږدې دي په پېښور کې چې کوم مشهور سندرغاړي دي یا موسیقاران دي چا سره د ناستې پاستې ډېرې شوي دي یا اوس هم ورسره په رابطه کې؟
زما چې کوم صحیح لکه هغه بیسټ فرینډ چې ورته وي هغه زبیر نواز دی.
ښه دواړه وتی نو هغه امریکا کې دی او ته کینیډا کې.
دا اوس چې لاړم پېښور ته تللی وم چا کرلا نو په خدای کې نو چې ما هغه پسې جړلی دي.
او نوې سندره دې هم یاد کړه تا وخت ویل چې غزل دې جوړ کړی دی چا شعر دې څنګه څنګه جوړ کړی دی لنډ راته وای.
دا شعر جی د افغانستان د شاعر د کمین دے غی شعر دے او شاولی سیب طرز دے مینا سانکار ندے زانتا او جوندون غواری لوبی دی دا اور سارا ٹنگ از موتردون غواری نوی میوزک سارا میں ویلے دے
صحیح ده. بس دغه ته په انتظار وکړو مونږه سنی جان او ډیر خوند وکړو استاد غلطه سهار وختي او څلور بجې به تر ته ویښ کېناستې او مونږ خوشاله شو چې سره راغلې خبرونه ته دغه ته ستا کوم کورونا ده نږدې یاران دوستان دي دغه ته مونږ سلامونه وایا او بس ته خوشاله ژوند غواړو.
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
هلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگن صاحب داخو می گرس رو خوری
را غلی جمهوریتی اس در اخلو بخون
گرانو آوریدون کو دادی نمخه چی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې